آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زغل خانم او په خپل دوهمې سرانۍ خبری خبرونی پیل کو. د خبرونی په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په داسې حال کې چې جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې په خونړۍ نښتو کې 200 کسان وژل شوي دي. په دواړو خواوو باندې د وسلو د بندیز لګولو غوښتنه وشوه. د بشري حقوقو یوه نړیواله موسسه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په یمن کې په غیر قانوني ډول ملکی هدفونه بمباري کوي او پینټاګن وایي چې د داعش نه د موصل د بیرته نیولو لپاره عراق ته تازه دم عسکر لیږي.
نن د سه‌شنبه ورځ ده، د 1415 کال د چونګاښته میاشتې 22مه نیټه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې د 12مې سره سمون خوري. درنو اوردونکو، زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په باب دا مطالبه اوریدلی سي چې د بشري حقوقو د څاروي ډله چې مرکز په امریکا کې دی په ترکیه له دې کابل اعتراضونه کړي دي چې دغه ملک واوي د کوردي ایغان د ځپلو پر وخت کې د بشري حقوقو ډېرې زیاتې سرغړونې کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټکساس ایالت د ډالس په ښار کې د 5 پولیسو د وژل کېدو وروسته د تشدد له لارې هدف ته د رسیدو تګلاره غندلې ده. او د دوشنبه پورې د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د حکومت پلو او مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر عراق ته تللی دی او هغه پریکړه کړې ده چې 1500 نور سرتیري به عراق ته واستوي. دغه ټول خو لومړی به خبرونه وي چې سید سلمان شاه به تاسو ته در واوروي.
د بشري حقوقو نړیوال مؤسسه هیومن رائټس واچ غکړه ده چې جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې په خپل خو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دي د وسلو بندیز ولګول شي. د مؤسسه د ملګرو ملتونو تویل دي چې د وسلو تحریم با پوسټ د پاوست قوت کم کړي او د ملکی هدفونو په خلاف په جنگي هلیکوپټرو د استعمالولو لار هم بند شي. د رویټرز اژانس په ریپورت کې ویل شوی دی په داسې حال کې چې جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د جمهور رئیس سلواکیر او د جمهور رئیس د مرستیال ریک مارشل د طرفدارو ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې په سلګونو عسکر او ملکیان وژل شوي دي. د 2 کلن کورنۍ جنگ د بیرته پیل کېدو خطر را پیدا شوی دی. جنوبي سودان په 2014 میلادي کال کې د سودان نه بیل شو خپل ازادي اعلان کړه. وروسته جګړې د هغه جنگ ځپلي او نسمن هیواد د ازادۍ د جشن د 15مې کلیزې د لمانځلو په مهال شوي. په داسې وخت کې وشو چې جمهور رئیس او د هغه مرستیال د روغ جوړې غونډه کړې وه، غوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو وغږېږي. سلواکیر او ریک مارشل دواړه د جنوبي سودان د دوو مختلفو قبیلو غړي دي چې ډېره سخته دښمني په منځ کې پرته ده. د جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې تر اوسه پورې 2.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او د ټول نفوس سمه نیمه برخه په لوږه، فقر او غربت کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا پوځ په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد نظامی عملیاتو د چټکولو په غرض د دوشنبه پورې اعلان وکړ چې د موسل د ښار باندې د نظامی عملیاتو نه مخکې عراق ته تازه دم عسکر لیږي. فکر کېږي چې د عراق پوځ او د حکومت طرفداري ملیشې به د روان کال تر پای پورې د موسل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. موسل چې د عراق دوهم غټ ښار و، دا وخت د اسلامي دولت په لاس کې دی. د امریکا دفاع وزیر په بغداد کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی او د دفاع د وزیر خالد العبیدی سره د ملاقات نه وروسته دغه اعلان وکړ. پینټاګن درې میاشتې مخکې هم عراق ته 300 عسکر لیږلي وو. په عین وخت کې امریکایي ماموران وایي چې د داعش جنګیالو هغه ټول پلونه په بمونو لوزولي دي چې د فرات پر سیند ډیریږي او موسل د عراق له نورو ښارونو سره وصلوي. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف د هوایي قواو لخوا په غیر قانوني توګه په تجارتي مرکزونو باندې د بمباریو په نتیجه کې 110 کسان وژل شوي دي او په سلګونو خلکو خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی دی. دغه مؤسسې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په نښه شو او ویجاړو شوو تجارتي مرکزونو کې فابریکې، ګودامونه او د خوراکي موادو ذخیره کولو مرکزونه او برېښنا کوټونه شامل وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د سعودي عربستان د هوایي قوو په حملو کې تر اوسه پورې د تیر یو نیم کال په دوران کې 3,500 کسان مړه او 6,500 کسان زخمیان شوي دي. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د ترکیې دولت د کوردي اغیانو په ضد د عملیاتو په وخت باندې بشري حقوق له پامه غورځوي. پام وکړئ، له استانبول نه د خبریال ډورن جونز رپورټ ته.
د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې په یو راپورټ کې زیاته توجه د جیزری په سیمه کې د ترکی قواو او د کوردی اغان ترمنز جنگ جګړو ته شوې ده. دغه سیمه د کوردانو د ملتپال خلکو یو مرکز دی. هلته پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیې د سولې د خبرو د جریان د قطع کېدلو نه وروسته د دغه دواړو خواو ترمنز سخت جنگونه هم شوي دي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې د دغه رپورټ لیکونکي ایما سینکلر ویب د ترکیې په امنیتي قواوو د بشر د حقوقو نه د سرغړونو الزام لګوي. هغه وایي
There are a huge number of civilians who've been killed during security operations and
Alta po amniyati amaliyato ke der ziyat mulkiyan wajal shudi magar da dagu khalko da qatlunu pa bab la tarusa da his qism tahqiqatun nakhin khane nakhkari aw pa de barsira hatta da de hasi ham rawani di چه په دغه بشری جنایتونو پر دا واچول شي. مونږ ته د دې اجازه نه و چې د هغو کورنۍ او د غړو سره خبرې وکړو چې د امنیتي قواو په دغه عملیاتو کې خپل عزیزان د لاسه ورکړي. مګر د ترکیې امنیتي قواو وایي چې د کوردانو د پی کی کی د ګوند د غړو په ضد په دغه لس میاشتنیو فوځي عملیاتو کې یو ملکی هم نه دی وژل شوی.
خبرونه د واشنگتن نوري د سوری د رژیم د مخالفانو د دوشنبه په ورځ په حلب کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه باندې حمله کړې ده. حکومتي ځواکونو وړه مورز د کاسیلو سړکونی او د حلب د ښار هغه برخو ته د اکمالاتو یوازینې لار قطع کړه چې د مخالفانو په کنټرول کې. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه چې مرکز په لندن کې دی، دایني شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د سوریه مبارزینو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې د توپونو او هوانونو په 300 مرمۍ باندې اوښتې. په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 2,500 ملکیان اوسېږي چې له ډېرې مودې راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا په محاصره کې دي. د بشار الاسد فوز چې ایران او سوریه دواړه نظامي ملاتړ کوي، زیار باسي چې د مخالفانو له کنټرول نه دغه تاریخي ښار آزاد کړي او د تیرو شپږو کلونو موده کې په حلب کې څو وارې دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې شوي دي. لبلخوا د مخالفانو یو ډله چې د جبهه تر شامیه په نوم یادیږي د روټز اژانس ته ویلي دي چې په حلب کې د روسانو او ایرانیانو نه علاوه د ځینو نورو ملکونو اتباع هم د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ باندې جنګیږي. د دوشنبه په ورځ د امریکا په شمالي ایالت مشیګن کې د یوې محکمې په ودانۍ کې د ټوپکو په ډزو کې درې کسان هغه مهال وژل شو او څو کسان زخمیان شو چې یو قیدی یو ناڅاپه حمله وکړه او د پولیسو ټوپک ته لاس کړ ډزې وکړې. د پولیسو مشر وایي چې په وژل شوو کسانو کې د محکمې دوه امنیتي پولیس او په خپله حمله کوونکي شامل دي. تاسیس مونږ د واشنگتن نوري او شمالي کوریا وایي چې د متحده ایالاتو حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې په نیویارک کې د دوه ملکونو ترمنځ د تماسونو یوازینې ډیپلوماتیک چینل قطع کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اردوونکو، د خبرونو د سید سلیمان شاه صاحب څخه خبردل او وست خبرونه لومړی مطلب د بشری حکومت د ساري وډاله چې مرکز په امریکا کې دی په ترکیه لدې کبل سخت اعتراضونه کړی دي چې دغه ملک کووي د کوردی یغند زپولو پر وخت کې د بشری حکومت ډیر زیاتی سرغړونی کوي. د استانبول د امریکا ژ خبريال ډورن جونز په دې باب مشتدا رپورټ لیږل دي چې خلاصه به تاسو ته در باور ورکړي.
د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې په یو رپورټ کې زیاته توجه د جیزری په سیمه کې د ترکی قواو او د کوردی اغان ترمنز جنگ جګړو ته شوې ده. د غسیمه د کوردانو د ملتپال خلکو یو مرکز دی. هلته پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیې د سولې د خبرو د جریان د قطع کېدلو نه وروسته د دغه دواړو خواوو ترمنځ سخت جنگونه هم شوي دي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې د دغه رپورټ لیکونکي ایما سینکلر ویب د ترکیې په امنیتي قواو د بشر د حقوقو نه د سرغړونو الزام لګوي. هغه وایي
There are a huge number of civilians who've been killed during security operations and
Alta po amniyati amaliyato ke der ziyat mulkiyan wajal shudi magar da dagu khalko da qatlunu po bab la tarusa da his qism tahqiqato nakhin khane nakhkari aw po de barsira hatta da de hasi ham rawani di che po dagu bashari jinayatunu par da wachawal shi مونگ تا دا دی اجازه نوه چه دا هغو کورانیو دا غلو سر خبری کرو چه دا امنیتی قواو پا دا غو عملیاتو که خپل عزیزان دلاسا ور کری. مگر دا ترکیه امنیتی قواوی وای چه دا کردانو دا پیکی که دا گن دا غلو پا زد پا دا غو لس میاشتنیو فوزی عملیاتو که یو ملکی هم نده وجل شوه. لکن د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې د دغه راپورټ لیکونکي میرمن سینکلر ویب وایي چې په دغو جنگ جګړو کې ډېر هغه ملکیان قربانیان شوي چې د ټولنې ډېر بې وزلي او کمزوري خلک وو. هغه وایي انیس درې میاشتنی ماشوم وو. هغه د خپلې ترور په غېږ کې وو او کله چې د خپل کلیوال کور په پوړیو کې راښکته کېدله نو د هغې کور ته نږدې د یوې غونډۍ نه د یو چا په غلچکیو ډزو کې ولګېده او مړه شوه او هلته یو فوزي موټر هم ولاړ و. دغه خبرې د هغې خپلو خپلوانو کړي دي. د دې هڅه هم وشوه چې ماشوم روغتون ته انتقال کړی شي او د هغه د کورنۍ غړي سړک ته راووتل او سپین بیرغونه هم رپول. لکن د غونډۍ د هغه ځای نه په دوی بیا ډزې وشوې چې مخکې ترېنه هم شوې وې. په خپله ماشوم او د هغه نیکه ووژل شول. د ترکیه حکومت وایي چې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو د هرې ادعا په باب به تحقیقات وشي او هم یې ویلي دي چې د هغې سیمې ټول تباه شوي کورونه به بیا جوړ او آباد کړی شي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې د دغه راپورټ لیکونکي میرمن سینګلر ویب وایي چې د هغو 130 تنو د قتل عام په باب هم چې د دغو جګړو د لاسه یې کوم بل ځای ته د تګ اراده درلوده شواهد هم شته دی. هغه وایي
In three basements, there were people sheltering. We know that some of those people were injured.
هلته په دریو زیرخانو کې خلکو پناه اخیسته وه. موږ په دې پوهیږو چې د دغو کسانو نه ځینې زخمیان وو، ځینې ملکیان وو، او امنیتي قواوو دغه زیرزمینۍ په کامل ډول محاصره کړې وې. دلته یو مهم سوال دا دی چې ولې په دغې زیرخانو کې ټول کسان مړه شول او ولې د هغوی نه یو تن هم نجات پیدا نه کړی شو. په دې برسیره په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین د مې په میاشت کې د انقرې نه وغوښتل چې د زیرخانو د دغه قتل عام په باب د تحقیقات پیل شي، مګر د ترکیې حکومت دغه ټولې غوښتنې او د دغه قتل عام الزامونه رد کړي دي او وایي چې تر اوسه پورې د دغو خلکو د قتل عام علت لا معلوم نه دی. د بشر د حقوقو د سارنې دغې ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د دغې غوښتنې سره خپل ملاتړ څرګند کړی او د دغې قضیې په باب یې د نړیوالو تحقیقاتو د پیل کېدلو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د متحده ولسمشر باراک اوباما د ټکساس د ایالت د ډلاس په ښار کې د 15 پولیسو د وژل کېدو وروسته د تشدد د لارې هدف ته د رسیدو تکلاره وغندله. د امریکا خبریال مایکل بومن وایي چې د اقلیتونو او د پولیسو ترمنځ شخړې کومه نوې خبر نه ده، خو د پولیسو وژل ټول ملت حیران کړی دي او د عامو خلکو د خوندیتوب باسه په امریکا کې نور هم جنجالي کړی دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اوري.
د ټکساس ایالت د ډالاس په سیمه کې د غم او اندېښنو سیوری خپور دی، خو په مینیسوتا او لویزیانا کې غم او غوسه لا په خپل زور کې روانه ده، ځکه تیره اونۍ یو تور پوستی سړی د پولیسو له خوا نه په ډزو مړ شو. ولسمشر اوباما هغه وخت په اسپانیا کې و.
د پولیسو پر ضد هر ډول تشدد د سرزنش او محاکمې وړ جرم دی او په کار ده چې محاکمه شي.
ابتدائی تحقیقات سرګندوي چې د ډالاس د ځکونکو خای تر دې هم د پولیسو پر ضد د ستر بریټ پلان درلود، ځکه چې یو شمیر په دې نظر دی چې د اقلیتونو خلاف د پولیسو تشدد مداوم او مزمن دی. خو د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې خپل سری به هم تحمل نه کړي.
تشدد هیڅکله سم ځواب نه دی. د سترګې په مقابل کې د سترګې استل دواړه خواوې د سترګو محرموي. اوس د خواخوږۍ او غم شریکۍ وخت دی او د باس او خبرو اترو وخت دی.
د تیری ونی بوګنونکو پیښو د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې هم انعکاس پیدا کړ.
A brutal attack on our police force.
دا غواښتنه برید زموږ د پولیسو پر قوی زموږ پر هواد او کورنۍ باندې برید دی. په کار د موږ د خپل امنیتی قوی تر شا په متحد ډول سره ودرېږي. په کار د موږ دا په یاد ولرو چې پولیس د ګډوډۍ او تمدن ترمنځ قوه ده.
We cannot, we must not.
موږ باید د پولیسو قوه بدنام نه کړو. په کار د سپین پوستي امریکایان تر دې لاخه خبرو ته غوګونیسي کله چې تور پوستي امریکایان خبره کوي. تاسو د دغه راز خندونو سره هر ورځ مخامخ یاست.
راپورټ وايي مقصد دا دی چې د خلکو پام دې ته راوړل شي چې خبرو ته غوګونیسي. ولسمشر اوباما په دې برخه کې ډیر ښه وړاندیز لري.
مینټیننګ
زه به دومره ووایم هر څوک چې د پولیسو د ډزو او یا په جنایي سیستم کې د نژادي تعصب اندېښنه لري په جدي او له احترام نه ډک आवाज باندې خبرې وکړي نو هغوی به د ټولنې په تحرک او پرمختګ کې د یو واقعي بدلون پرواستو کې مرسته وکړي او همداز موږ نهایی مقصد دی.
فعلاً د ټکساس ایالت په ډالاس او ور اخوا نور سیمو کې د خلکو احساسات ډېر اوچت دي. یو شمیر خلک د دې شعار په ورکولو مظاهره کوي چې د تور پوستو ژوند اهمیت لري او یو شمیر نور د پولیسو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
پروند د شنبه پورز د جنوبی سودان په پایتخت جوبا کې د حکومت طرفدار کوو او د مخالفو کوو ترمن سخت جګړه سیوی. دا غنښتو د بیر پیدا کړی دا چې په دغه یوات کې به کورونی جګړه پیل سي. د ناربین د امریکا ژ خبريال جیسن پټیکن رپورت بر نظرانه یوسف زیدا ستو دروړی.
د جنوبی سودان حکومتي قواو د جوبا په خار کې د ملګرو ملتونو په هغه ځای هوایي بمباري کړې ده چې پکې د شر ملکيانو د جنگ نه د خوندیتوب لپاره پناه خستی و. په دغه برید کې پلسګونو تنه وجل شوې دي او نور پلسګونو زخمیان دي. حکومتي قواوي چې اس پی ال ای نوميږي او د حکومت د مخالفین قواوي چې اس پی ال ای او نوميږي د سلورو ورځې راهسي د جنوبی سودان په پایتخت جوبا کې جګړه کوي. په دغه جګړو کې تر اوسه پورې په سلګونو تنه وجل شوې دي او نور په سلګونو تنه زخمیان دي. د دوشنبه د ورځې جګړه زیاتره د ملګرو ملتونو د اډې سره نږدې شوې ده. د دغې سیمې خواته نږدې یو هوایی میدان هم دی. هوایی میدان د هر ډول فعالیتونو لپاره بند دی. بودبود چول چې د ملګرو ملتونو د اډې خواته په یو صحیح مرکز کې کار کوي وایي چې حکومتي قواو د ملګرو ملتونو په دغه انګړ باندې بمباري شروع کړي. هغه وایي حکومتي قواوې د خلکو په کمپونو باندې په درنو وسلو سره بمباري کوي. تر اوسه پورې ډېر خلک زخمیان شوي دي. دغه کمپ چې د خلکو د خوندیتوب ځای نومیږي چول وایي چې په دغه سیمه کې په سلګونو تنه زخمیان شوي دي. هغه زیاتوي یوازې نن ورځې په یو کیم کې لس تنه زخمیان شوي وو او په بل کیم کې دوه اویا تنه زخمیان شوي وو چې زمونږه صحیح مرکز ته یې راوړي وو. د دې معنی دا ده چې نننۍ ورځ کې دوه اتیا تنه زخمیان شوي دي خو تر اوسه پورې په دغو کې یوازې دوه تنه وژل شوي دي. جګړه هم په دغه کمپونو کې روانه ده نو وژل شوي کسان هم دغه کمپونو نه دي. د ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه باید د ملګرو ملتونو د دغه اډې امنیت وساتي. دغه د ملګرو ملتونو د سلساتو ځواکونو مسولیت دی چې په دغه سیمه کې د خلکو ژوند خوندي کړي. چول زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سلساتو ځواکونو هغه وخت خپل ځایونه پریښودل چې کله په دوی باندې هوایی بمباري شروع شوه او دغه ځواکونه هغه وخت بیرته خپلو ځایونو ته راغلل چې هوایی بمباري ختمه شوې وه او په سلګونو تنه زخمیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په دغه کمپونو کې هغه خلک پراته دي چې د 2014 په جنګ کې د پناه لپاره یې دلته کډه راوړې وه. حکومت الزام لګوي چې په دغه کمپونو کې زیاتره یاغیان اوسیږي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا خبرداری ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو په دغه کمپونو باندې بمباري جنګي جنایت دی. ډیپلوماتانو، مدني ټولنې او د حقوقو ټولنو په دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې د جګړو نه لاس واخلي. د دوشنبه په ورځ د امریکا سفارت ویلي دی چې هغوی کوشش کوي چې اوربند وشي خو تر اوسه پورې د اوربند موافقه نه ده شوې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د موسل شار ته څیرمه د یوې هوایي هډې نیول کېدل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د لس مرلې پروسې لومړۍ مرحله وه. د هلو ځلو هدف دا دی چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
ښاغلی کارټر په بغداد کې وویل چې د موسل شار د نیول دپاره به امریکا 1500 سرتیري عراق ته ولیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره د شار په نیولو کې مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د غیلان پر د دوشنبه په ورځ عراق ته د رسیدو وروسته وکړ. د امریکا دفاع وزیر پرون په بغداد کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی او د دفاع وزیر خالد العبیدی سره د ملاقات نه وروسته د غیوات ته د 1500 اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. پینټاګان درې میاشتې مخکې هم عراق ته 300 سرتیري لیږلي وو. ښاغلی اش کارټر وویل چې دغه نوي ځواکونه به د عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره واستول شي چې په دې وروستیو کې د موسل د شار څخه په 6 کیلومتره پروت د کایاره هوایي ډګر نیولی دی او دغه هوایي ډګر به د ائتلافي ځواکونو د لوجستیک او د الوتکو د کښېنستلو او د پورته کېدو د مرکز لپاره استعمالیږي. اش کارټر به په عراق کې د عراقي مشرانو سره او په سیمه کې د امریکا د قومندان سره وګوري او د عراق د وضعیت په هکله به ورسره خبرې وکړي. د کایاره هوایي ډګر چې د موسل د شار څخه 6 کیلومتره کې موقعیت لري تر دې وروستیو پورې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې و، خو اوس عراقي ځواکونو نیولې ده. ښاغلی کارټر د بغداد ته د تګ له مخې خبریالانو ته وویل
seizure of the Kyara West airfield that will be followed. Its purpose is to create a logistics up there, so there will be US logistics support.
The Kyara hawai de nivulo hadaf dawo che mosul shar ta nijde sima dawai amaliyatu aw de logistic ta para yo markaz jursi yo amrikai charwa ki chnay gushtal no me zikr si waili che da Kyara ada der ziyad strategic ahmiyat lari. په دسمبر او جنوري په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس اوباما او کارټر لسمرلې ستراتیژیک اهداف وټاکل چې په هغه کې ځینې جغرافیکي ول، ځینې پکې فعال هدفونه ول او دا بل هغه ورسته عملی کیږي چې کله د عراق امنیتي ځواکونه د کوردانو پېشمرګه سرتیری او د سوریه د اسلامي دولت د ډلې ضد ځواکونه د راکا او موسل شارونه ونیسي. دغه دواړه شارونه د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د خپل د پلازمینو په توګه استعمالوي او مضبوط مرکزونه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د ژورنالیستانو په سانسورولو کې لډیر تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي. د امریکا ژ خبريال جودا کاپوا په دې باره کې د یو رپورټ لګل دی چې خلاصه به تاسو ته زمين مومن صاحب دروړوي.
یو نو راپورټ وايي ژور او جامع ژورنالیزم په درسته نړۍ کې د خطر سره مخامخ دی چې په خبر اعلانو باندې د جسمي حملو په بڼه دا خطر وي یا په خبري ټولنو باندې د بودیجې د محدودولو لاره وي. په دغه راپورټ کې خبرداري ورکړل شوې ده چې ریښتیا ځپل کیږي. د سانسور مجله په ریښتیا کې خپل راپورټ ته خطر او ریښتیا په خطر کې ګڼي. ریشل جولی چې د دغه مجلې مسؤله مدیره ده وای
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure, not just
دا دوه مخه اتره ده آیا دانه ده او زه په خبر اعلان باندې نظرات او مچلو ټول خواونه په دوی باندې انتقادونه کیږي. بلا بل فشارونه نه واځي جسمی تاوتریخواله مګر جریمی او رواني فشارونه هم په خبر اعلان باندې راځي او ما غوښتل چې په دې باره کې خبرې وکړم چې زمونږ د ټولو لپاره یو احساس شته چې خای د کلونو په تیرې دو سره رښتیا معلوم نکړو، ځکه چې دا ډیر خطرناک کیږي چې په عام محضر کې رښتیا وویل شي. یوازې ژورنالستان په خطر کې نه دي، مګر رښتیا هم په خطر کې ده. په جسمی حملو کې وژل او برمته کول شامل دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال 3 خبريالان وژل شو او په هغه وخت کې دغه راپور خپور شو. په روان کال کې 10 ژورنالیستان وژل شو. دغه مجله وایي په عراق کې وازی د ژغورنې ټریننګ ضرور نه دی، بلکې د هغه ټولونو دا وظیفه ده چې په خطرناکو سیمو کې د خبريالانو او مبارزینو په باره کې توجه وکړي. دغه راپورټ وایي د سوریه، افغانستان او یمن په شمول هیوادونو کې اکثره وخت د تجربه کارو خبريالانو لپاره دا ناممکنه وي چې خپلې وظیفې په ښه شان سرته ورسوي. دغه راپورټ د مخ په زیاتېدونکو توګه تمایل یادونه کوي چې په ژورنالیستانو باندې د افراطیانو یا ترورستانو ټاپه وهل کیږي، ځکه نو حکومتونه د دوی په راپورټ ورکولو باندې بندیز لګوي او زبیه په ځینو هیوادونو کې قانون هغه خبرونه منې کوي چې خای په حکومتي چارواکو باندې په کې انتقادونه شوي او جولي وایي بیا ور باندې مالی فشار راوړل کیږي.
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing
په یو پړاو کې ژورنالیزم ته مالی ګواښ په داسې طریقه وي چې هغه بیا ژورنالیزم بدلوي، ځکه نو ژورنالیستان کم شمیر جامع او ژور رپورټونه برابروي. په دوی باندې فشار وي چې زر رپورټونه برابر کړي، ځکه نو په یو لحاظ نو موږ یو جامع رپورټ له لاسه ورکوو. جولي وایي ورځپاڼې کمه بودیجه او کم شمیر کارکوونکي لري، ځکه نو د دې کم احتمال دی چې دوی هغه ډول تحقیقاتي رپورټ برابر کړي چې د 1920 په لسیزه کې د امریکا د سیاسي رسوایی چې په واټرګیټ شهرت لري په وخت کې ورنکار اخیستل شوی و. دغه راپورټ جمهور رئیس نیکسن استعفا ته مجبور کړ. یا په دې تازه وخت کې هغه پادریان افشا کړل چې ماشومان په جنسي لحاظ استثمارول. دا په هغه فلم کې څرګند شو چې اکاډمي جایزه یې اخیستې وه. جولي دې ته جامع او ژور راپورټ وایي.
Journalists were given days to go and explore a story and really dig into something and have the opportunity to do something like go to
کله چې خبر اعلان او توخ ورکړل شي چې سي او رپورت برابر کړي او واقعا د داسې څه په سي وګرځي او داسې فرصت لري چې پراخ اسناد وګوري، تفصيل ورکړي او واقعا هغه څه افشا کړي چې خای دوام لري. د دوی شمیر هم داسې رقمي، زما مطلب دا دی چې کم شمیر ژورنالیستان دغه کار کوي، مګر هغه وعده له منځه وړل کیږي چې دغه ډول ژورنالیزم سره اشوي ده. چولی وای حتی د ټیوټر په شان ټولنیز رسنۍ د خبرونو په برابرولو باندې منفي تاثیر کوي.
سوشل میډیا ان وان سنس از ا ګریټ اند ایکسایټینګ انوویشن ویر یو کین فایند اوټ انفورمیشن.
په یو لحاظ ټولنیز رسنۍ یو ستر او پرونکې نه وخت چې له دې لارې معلومات لاسته راوړل کیږي، مګر له بلې خوا له دې نه د معلوماتو په سپولو کې هم کار اخیستل کیږي. موږ حکومتونه لیدلې دي چې زیاتې پیسې په خپل پی آر ماشین کې اچوي، مګر په مستقیمه توګه نه، مثبت او ښه رپورټونه ورنه وباسي، مګر په ژورنالیستانو باندې لګښت کوي او کوشش کوي چې د دوی شهرت ته تاوان ورسوي. په خبريالانو باندې حمله کوي او د دوی د رپورټونو مخالفت کوي او په بیللي او ملي سطح د دوی تصور ته تاوان رسوي. د دغه مجلې مسؤوله مدیره وای اډیر ژورنالیستانو د یو څارون کې په هیڅ خپل موقف لاس ور کړی دی. جولي وای حتی د اسلامي دولت د ډلې په شان افراطي ډلې خپل میډیا لري او ژورنالیستان ته ضرورت نه لري چې راپورټ خپور کړي. جولي وای د داسې ژورنالیزم چې د شهرت پورې اړه لري تمایل ورځ په ورځ وده کوي، یعنی دا چې د شتمنو او مشهورو کسانو او د دوی د ورستۍ تیښتې په باره کې راپورټونه خپرېږي. جولي زیاته کړه چې که عادي تبه وغواړي په دې پوه شي چې د دوی حکومت څه کوي، نو میډیا به ورته ښه ځواب ورکړي.
سولند خبرونه د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې هیومن رائټس واچ غږ کړی دی چې جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې په ښکېلو خواوو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وسلو بندیزونه ولګوي. د جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې 2 میلیون خلک بې کوره شوي دي او د ټول نفوس 70% په غربت او فقر کې ژوند کوي. او د امریکا په اوسپه عراق کې د اسلامي دولت اداش په ضد نظامی عملیاتو نه مخکې د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې تازه دم امریکایي عسکر هغه هیواد ته استایي.
قدرمن اوردونکو زموږ د بهمانیم ساته خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسېده. راتلونکي خبرونه په دری ژبي وي د دری برخې همکاران چوری کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته درباوروي. تاسو زموږ سره اوسئ. رادیو